السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونه اوریدو ته رابلم. په دې خپرونه کې چې تخنیکي چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي اوري چې د بشري حقونو څارونکې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت ګڼي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی پرن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیا صاحب یې وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې. د بشري حقونو څارونکې ډله د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو څارونکې ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت ګڼي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څانګې څېړونکي هیتربار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکن ورکوونکی عمل وباله. د پیپل ان نیټ د موسې دغه کارکوونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. هیتربار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغې پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنګي جنایت وي.
په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسې کارکوونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده. د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیايي چارو ولګيږي.
دوی وایي موږ افغانستان نه دی پرېښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوي څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سید خیل زیاته کړه چې دا مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو. دا په تیرو څو ورځو کې د په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو څلورم برید دی چې پکې بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته مرګ ژوبله وړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړیو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې خپره کړې ده. په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی وویل له نه میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړې. دغه ډلې ډېری لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې، خو تر هغو چې دا ډله ماتېږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بل څه څنګه چې موږ ویلي او کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده.
د هغه اسراری پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله مند دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو، تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي 24 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړو. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسیې چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سهشنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او وی ویل چې روسیې چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوا مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلس وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوق العاده کنګربه هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د نهو مرسته رسونکو کارکوونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په یوه سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکي مسوول شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریک کړو.
د خوست چارواکي وایي دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړو کې وچل شوي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
د سګ جنگي د تیرې ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو.
ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشری حقونو څارونکو سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حد غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. دا آژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې د نهو افغان کارکوونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر په پراختی چارو ولګوي. د برتانیې د نړیوالو پراختی چارو وزیر ډیزمون سوین د سه شنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل په رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اعتکار لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر ډیزمون سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 1500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیايي چارو ولګول شي. دا وایي موږ افغانستان نه دی پرېښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو. برېټانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 178 میلیونه پاوند مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته برېټانیا د افغانستان له سترو مرستکونکو هیوادونو په کتار کې وو. د دې ترڅنګ برېټانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل. د دغه هیواد د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د دغه راز ویل چې افغان ځواکونه اوس کولی سي د دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally
important. زفکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتی ارزښت لري. زما پاند په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه شته. نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي. خو کارپوهان وایي چې د فساد له امله دا پیسې په بنسټیزو برخو نه دي لګول شوي او سپارښتنه کوي چې د دا ډول مرستو د موثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اسد الله لودین د کابل لنن چاپ ورسپانې لوستي او د افغانستان د روسیو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې پړه د مطالبو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانې خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیلې ادارې په اړه یوازې ارقام خپروي. په سرمقاله کې د امریکا د یو څیړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرني ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ناهیلي ښودل شوې او ویل شوي چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پین موسسې د کارکوونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پین موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې 100 نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملي نه ونیسي. ویساخ پلواکی ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوي دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان له خوا د استول شوي لیک په اړه بېخبري وښوده. سرمقاله لیکونکي ویلي که چیرې د دې لیک لیږل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له پاکستان او په تیره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان د طالبان له خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې ښه لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږېدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې 100 تنو ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی. په بیلابیلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د یو لکو میرمنو له ډلې څخه 320 تنه یې د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو کلونو کې دا رقم 1600 تنو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه وزارت صحت عامه،
خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلې چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي، خو عام خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام او تفریح خپرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخېل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخېل ولسوالۍ اوسېدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواو شا 150 هغو بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخېلو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبه ورځې را په دېخوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخېلو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره په ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخېلو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی، حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخېلو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کیږي او هلته وسلوال مخالفین زخ زیات دي. په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازیونه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه یې ګدي. د 1300 کې په مساخلو کې په بعض سیمو کې حتی د جنخل په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو تر رسیدلي دي.
د مساخېل د ولسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې د ولس ته ارامتیا ورکړي او د ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تنی وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي. له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی. د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله وویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي، د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې دریم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی. دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی، نه یې شرکت معلوم دی، نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسؤل کشته چې دوی ته ځواب ورکړي. په وروستي ځل دغې سیمې ته موږ هم ورسره لاړو. دغه دیوال په یوه څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي. انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی.
اوس موږ دغلته راغلو، د پروژې دغه مشکلات هم وکتل، په پروژه کې هیڅ کار نشته دی. پوښتنه چې کوو ولې کار نشته دی، علت یې نه دی معلوم. دا یو مشکل. بل دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکی مسؤول شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریکو چې وایا دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شوې، په کوم مارک باندې، په کوم شکل باندې، په کوم بیوکیو باندې. دغه معلومات د دې پروژې نه مونږ ته شته دی، نه ځوانانو ته شته دی، او نه د ننګرهار هغه خلک چې د دې نه د دغه پروژې نه ګټه اخیستونکي دي، دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته.
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هر ورځ دغې سیمې ته راځي، خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو د کار څرک نه لیدل کیږي. دارنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کیږي.
مونږ رضاکارانه څارنه کو دی کې د کیسې نیمګړتیاوې دي چې په هغه موږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي، دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي، بل دغه غټه پروژه ده. په دغه پروژه کې ټول دوه کسه، درې کسه، څلور کسه، څلور کسونه بیخي زیات کسان کار نه کوي. دا غټه پروژه ده، باید زر تر زره سرته ورسیږي. ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې دغه کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت کمې، مثال د سیمټو په څلور لس ګاډو کې د یو بوجي سیمټ اچي، دا نړیوال سټنډر سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري.
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 26 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي، ولې په خبره دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې اوارې کړي.
دا زموږ صرف د انکشافي بودیجې پورې اړه لري. دغه بودیجه تقریبا 26 میلیونه افغانیو په فنډ په اندازې باندې دغه حتوي دیوال دی. عادي کې اوس ستونزې وې مخکې په معیاري شکل سره کار نه سرته شوی. هغه شرکت چې کار یې کوو د هغوی انجینران مسلکي شکل هغه وړتیاګانې نه لرلې، خو بالاخره زموږ ریاست او زموږ سره څنګ کې نورې ادارې چې په همدې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي، که هغه د ولایت مقام دی او که د زبانې شفافیت د سار اداره ده او که د ننګرهار اقتصاد ریاست کارمندان دي. موږ ته ونیدل چې هغوی باندې څو ځل د کارونه لیدنه وکړو او هغوی ته بالاخره توصیه وکړو. بالاخره اوس دا کار روان دی. تېره ورځ هم زه خپله ورغلی یم او د هغوی ځای د مسؤلینو نه، دولتي مسؤلینو سره نږدې نه مې پوښتنه کړې ده او هغوی ویلي چې اوس مشکل حل دی او نږدې څخه مو هم لیدلي دي. څومره مخکې یو څه مشکلات پکې وو.
هڅه مو وکړه چې د همرا شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو. نوموړي له مرکې کولو ډډه وکړه. نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي، دې ته ورته ډېرې داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هم مهاله او یا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته کنډوالې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد د کندهار میوند څخه په خپل اس ام اس کې ویلي، له طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرا روانه ده اور بند وکړي. دغه راز تنها له لوګر څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې دي او وایي چې له دولت څخه هیله کوو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، دلته ناامني زیاته شوې ده. او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکیان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي. فطرت د لغمان ولایت الینګار ولایت څخه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې وي اشرف غنی صاحب څخه د غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي. د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلې او لس نیمې بجې دي. ناجی ساپۍ درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیزو حملو کې 14 تنه وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د بشري حقونو د سرونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په ینګدي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. د امریکا د باستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالي د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبري څانګې په رپورټ کې له اجمل انس خاورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسګونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسی له لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا $1 میلیون ګډون بیې په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې به تره د می په 26 نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 20 کلن دیمیتری زیمن د $1 میلیون تمویل لغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندویه علمي صندوق بهرنی ایجنټ وباله. دا نوم روسي چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان که څه هم وړوکی و، خو خپله کلنۍ بودیجه $8.5 میلیون ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساینسپوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اتومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه وایي، هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق ترسره کول دا و چې له ځوانو ساینسپوهانو سره مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساینس د محبوبولو په برخه کې ډېر څه وکړل او همدې زیمن له نورو ځانګړی کړ، ځکه حکومت دا هر څه هېڅکله نه کوي. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نښکلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلي وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق د بهرنۍ جنډ تر نامه لاندې راوستې وویل دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو زیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. دا زیمن ملاتړی وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو د کرملین سخت ملتپالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړې. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینس پوهانو د جون په شپږمه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي موږ نشو کولی چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ لخوا بې پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسې کې همې چر هر یو تکرینی ولاړ دي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلل د فشار سي.
کاس چې مرزي سکتہ کړی هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولي څنګه دي؟
مریض اول مولا ته وړي کچیر هغه رک تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روښ ساته به دغه نور بندي.
نن فهم دی کله غږیږي خو په پایل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنه دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکي دی چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په میده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، میده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې ورته غوږ بشو.
پرون مسپښیم داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ به مې بیا د ماسپښین ټوله ورځ په زړه تېره کړه. داسې لکه زړه خوړ کنه بس زړلې زړلې بس مازدیګر شو. هغه ګیدره سره یو مسیه په هغه کې د بر ملک ده، دغه یې یاد کړه وایي د هلک مې له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم اوتس ته لاړم، زه لاړم منځه ته پخپله ننوته په منځه کې نه سه بس را چپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې هم دسکوم تکلیف چې در
نه یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی ده، خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغه بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو ورځ دم دسی ناس ول خې دې ته کار نه کو کوله کای زوی مې دا خره منډ کړه تر ساده چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نه کو. بس دا یو ناس یو خې کار نه کو
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر وروه کوم رسته.
نه نه و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چواله.
بیا له پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی؟
پرون نه خو له خبرې کوله وسنه څه کېده
نه سره کېده
نه. بس الله الله نه دی وي بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلي دي.
د خلکو دپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل چې آی ای موږ ورته وایو یو ترانز اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره زما یو لاس فرق شو، یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنګ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بې حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکوي ولوېدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض دپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو دپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکتر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سس ټولې خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیګ فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته درته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو وری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعیت د استرس، تشویش او جګرخونی دغه سبب د جیتک د فشار د عصبي کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتي کړي. کچیرې د دا ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغوی نشي زغملای، خو که دوی له ټولو ستونزو نه لرې وساتل شي د روغېدلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکته مغزي کړی دی او تداوي شوی دی، بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه غواړي وکي او فیزیوتراپی ورته ورکي. هغه کسان چې مراقبت شوی دی دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کوي فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ورسره ښه چلند وکړي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډېر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د دې چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم شیان چې ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوی دی هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنې هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډېره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. دسته چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکي مایوبیت له وجې نه ناامیده وي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. خو له بده مرغه ځینې کسان هغه تعویز ګرو ته ورولي. په دې هکله د څو تنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال ته ساختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې، بس ځان ته پروت دي. کاپتر غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی، بس ما غشی ورته ورکوم.
خبر نه سکوله او خبرې مرته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پښې رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شی چې ورته ورسي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل منګې ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام مشهور ده، عمر زیات کړي، نو انشاءالله خدای پاکي جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل روح عقل مړ کیږي.
مشکل سړي ته پیدا شي، مغز کار کوونه کوي، ځکه کوم خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ورغورځوي چې کوم د دې طرف نه موته سهولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخنه شي تعینه ولا چې زه کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي،
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایي مرحلې ته رسیدلې دی نو هیڅ برگشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یې بی حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اغه رګ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پلا رګ بند سو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانی د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانی او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پنام د دې چې د اوږې باندې پیری نه استي او یا په دې معنی چې دا بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور افته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه افت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي ضبطي کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارکزی وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ته چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده. خصوصا هغه حمله چې په کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخکې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پرځای نه لري ځکه چې هغه په خپل هډوکو په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځه یو سه بعد اختلاط ورکړي. نو ځکه موږ د مریضانو دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره ویده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کړي. یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سخته کړي ده او په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو ورځ ستړي مسي کې به چرهار یو تکرینی ولاړ دي په کافي اندازه در اکسرسایز ولاړ دل کښېنستل فکر کول هاته د ټول کولای سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورته تلل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړی وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نه شو بیرته راول کابل ته.
سکته چې روغ وضعیت څه رقم و؟
ډېر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه فکچور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر روکل خوش بیرته خشو
دلته تداوی نه کېدلا
دلتم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه دی.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
در مناوریتونکو سلام. تړونونه هم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو خو اوس چې پټم له چا سره امضا کړي نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې همدغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او کانونو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ د کانونو څه حال دی. صاحب کداره ته وایي چې تر اوسه مو څومره قانونه رایستلي دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړي نه دي نو رایستلي به مو څنګه وي؟
نو په دغو څو کلونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغو څو کلونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرج شول پیسې به څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاسترزنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي. زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې کانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیولوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، کانونه راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي، نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب، د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې کانونه لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي. ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي، نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
او سم پام کوي و ورزشی خبر تا. د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور سیف سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک سیف په سپی بریالی شو. خو د خطرناک سیف کسانو د لوب پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور سیف په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګه وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو، نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنی ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړي دي او کنه؟
ولې مې نه دي کړي. هغه زموږ د کور ترخوا دکان چې دی، ما سروې او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که به هندواني او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر!
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علمدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بیرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
هو هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتری ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتری په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما معنې نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سوم.
په معنا پسې یې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه ځه، سمه ده. نو دعا پرې وکړئ.
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي
نه کوي. چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
رښتیا وایې؟ رښتیا.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده. خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږه؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عاجي ماموره او کټ مټې ویښتان لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لابسیدین یم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم، ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې ځه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانو نه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. دا زما ستوري به پرې وشمېرم.
ورئیسې صاحب، ټولې تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یاویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
لمبود غر غرود شور نادی خبر پسرو لمبو دا غرغرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر پسرو لمبو دا غرغرو دا شور نا دی خبر سولم سما بچی لاد گدر رکی یادوی زما بچی لاد گدر ورو رکی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور